Radio. Radio Azadi.
سلامونه ده افغانستان په وخت ده سهار از پینزه بجو شوی. نن شنبه ده سلواغ شلمنی تا ده چی ده روانه زیگدیز کال ده فبروری میشتی لاتمه اینیتی سره برابره ده. پا پایل که هم خبرونه د طالبانو د حکومت وین زبیلا مجاهد د دولتي ادارو کارکوونکو ته د تنخواو د ورکولو د پیل خبر ورکوي. ښاغلي مجاهد د جمعې په ورځ پر خپله اکس پاڼه یې پخواني ټویټر لیکلی چې د دولتي مامورینو تنخواوې به سر له نن شنبې څخه پیل شي. دغه خبره په لومړۍ ورځ به تنخواوې د بهرنیو چارو، حج او اوقاف، د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو، سوداګرۍ او صنعت، دفاع، لوړو زده کړو، قانون او پټرولیم او مالي وزارتونو کارکوونکو ته توضیح شي. ښاغلي مجاهد همدارنګه ویلي چې د نورو وزارتونو او ادارو د کار کونکو معاشونه به په راتلونکو څلورو ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې آن د مرغومي یا جدي میاشتې تنخواهی هم نه دي اخیستي. د اروپایي ټولنې یوه چارواکي ویلي چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره له تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې ویاندې انتونی هیپر له یورونیوز سره په تازه مرکه کې ویلي چې نوموړي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک حضور کولی شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پر والی او ورته په ځانګړي توګه د انجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې ویاندې ښځو ته د کاري بوختۍ په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګری میرمنې روزلې دي. اروپایي ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شول په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلی او په تیرو څو باندې درې نیو کلونو کې افغانستان سره په مختلفو برخو کې په سلوک په لسګونو میلیونه ایرو مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د هرات کندهار د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه یې له 5 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د دغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 2.4 میلیونه افغانۍ یاد کړی او ویلي دي چې د دغې څه باندې 2.5 کیلومتره اوږد پټلۍ د سروې چارې به په 8 میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 5 برخو ویشل شي. لومړی یې له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ پورې غځېږي، دوهمه شینډنډ له فراولۍ سره نخلوي، درېمه یې تر زرنج غور پورې غځوي او څلورمه یې تر لشکرګه او پنځمه هم تر کندهار پورې غځول کېږي. د ټولګټو وزارت ویلي چې د دغې پروژې د سروې له بشپړېدو وروسته به عملي چارې پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنه‌ای د خپل واد د اټومي پروګرام په اړه له متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې هوارې نه کړي. خامنه‌ای د جمعې په ورځ د ایران د هوایي ځواک افسرانو ته په وینا کې ویل چې موږ باید دا واقعیت درک کړو چې امریکا سره خبرې اترې زموږ د ستونزو لپاره اغېزمنې نه دي. هغه زیاته کړه دا به عقلانه او منطقي نه وي چې خبرې ترسره شي. نوموړی دغه څرګندون وروسته لاغې کوي چې ایراني چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې داسې نښې ښودلي چې ګواکې د ایران چمتو دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره خبرې وکړي. ټرمپ هم له ایران سره د نوي اټومي تړون غوښتنه کړې او ویلي دي چې دی هم غواړي چې په سوله ییز ډول وده وکړي او سوکالۍ ته ورسیږي، خو په یو شرط چې اټومي وسلې ونه لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. کومندې هیوادونو کې د افغان کډوالو زورول
دا غوانان ډېر سخت عذابوي. پیور کارټي او سیسي کارټي بالکل تنګول راغیستي. کورونو ما چاپېره شي.
ایران کې د افغان ماشومانو له حاله خبره وو او هلمند کې د غنمو او وربشو پر تخمونو تیړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیلې پیدا کړې.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو.
پرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
در
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال له هغه هیواد ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږ کال به ټول 200 افغان کډوال له خپلو خاورو وباسي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یو این ایس سی آر وای پاکستان د 2023 کال له سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په تېره جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا 1,000 تنه په زور له هغه هېواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري همدارنګه ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوې دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو 1,000 افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو او د زیاتوالي خبره کړې ده. بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسي تېره شپه ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانان ډېر سخت عذابوي، پیور کاټي او سی سی کاټي بالکل تنګول رغیستې، کورونو باندې چاپېره شي او زنانم ولې او سړیانم ولې غون د مخې روان کړي دي، نه کاټه ګور نه به کاټه ګور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری همدارنګ ویلي چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1,245 افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمېره ده. راپورونو له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په 2 پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سی کارت لرونکي او نور بې اسناد کډوال ایستل کیږي او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ایستل کیږي. د پاکستان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشتې تر پایه له دې هیواده ونه باسي، نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمونو لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو ښارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکي هم هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته یې بیرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلو از دوستان
پا جریان کیو، یو شمیر زیاد خپلوان او دوستان مو چه پا ویزی را غلی و اغوی هم نشی کولی چه ازادانه تگ را تگ وکلی. دیروی لکمپونو مکتا تلیفون کرده و رسره یه تماس میولی چه مک وکولی شو و رسرم رست وکلو. کولبه ده مرغز مک هم پا وسکی چه نشتا چه ده اغوی لپاره یو چه وکلو. پا خواشنه سر دست یه وزیت ده آن هغه کسان چه قانونی پا ویزی سر رازی اغوی هم دیپورت کیگی. پا طوله که پر مک بدمرغ افغانانوی بد و رز راسته. افغانان چه نیسی و کمپونی کیا چه وی ورسخه پیسی هم اخیستل کیگی.
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړه ښه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته. د تهران یو قضایی چارواکی په دې ولایت کې د سرګونو زیانمنو افغانان ماشومانو د تشخیص او پیژندلو خبر ورکړی دی. د تهران د قضایی قوي مشر علي علي د تهران د قضایی قوي مشر علي القاسي پروند کارګرو بي سرپرست او بي سرپرست ماشومانو موضوع د دې فاتل جدي ټولنیز ستونزو څخه بللې ده. په همدې حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له مجبوریت خپل ماشومان کار تستوي چې د خپلو کورنیو لګښتونه برابر کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د تهران د قضایی قوي مشر علي القاسي ویلي په تهران کې ډیری زیانمن ماشومان افغانان دي. نوموړي زیاته کړې چې نږدې 3500 زیانګالي ماشومان په تهران کې تشخیص شوي چې 20% غیر قانوني بهرني اتباع دي. د ایران چارواکي او رسنۍ تل غیر قانوني بهرني اتباع اصطلاح د افغان کډوالو لپاره کاروي. که څه هم د تهران د قضایي قوې مشر د زیانمنو ماشومانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې القاسي ویلي که د بهرنیو اتباعو پر مدیریت او نظارت سم کار شوی وای او مقررات په سمه توګه عملي شوي وای نو دا شمیرې به نوې ثبت شوي. نوموړي دا هم منلي چې په ایران کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او زیاته کړې ده چې دې برخې ته سمه پاملرنه نه ده شوې. القاسي د کارګرو بې سرپرست ماشومانو ستونزه یوه جدي ټولنیزه مسله بللې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په تهران کې اوسیږي وایي له سختې بېوسۍ ماشومان کار کولو ته اړ شوي چې د کور لګښتونه برابر کړي. سید آقا یو افغان کډوال چې په تهران کې اوسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما دوه زامن په فابریکه کې کار کوي، یو یې 15 کلن دی او بل یې 14 کلن. زه خپله مایوب یم، کار نشم کولی. هغوی هم له سلګونو ستونزو سره مخ دي. پولیس یې نیسي، ځوروي. همدا شنبه یې حوزې ته وړي وه، په ډېرو جنجالونو مې خلاص کړل.
په تهران کې بل افغان کډوال صادق په دې اړه بیا ازادي راډیو ته داسې وویل.
بچم د یو مارکیټ کار مې
زوی می په یو مارکیټ کې کار کوي. خپل په ننوي کې کار کوم. ډیره هڅه کوم چې یو ښه کار پیدا کړم ترڅو د زوی بوج مې لږ شي. ډیر مې زړه درد کوي چې لزده کړو پاتې شو، خو اوس مجبور یو چې د کور لګښتونه برابر کړو. قیمتي هم ډیره زیاته شوې ده.
د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی مخکې اعلان کړی و چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه شړل شوي دي. د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې 1,80,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو ویل کیږي چې تر 2.5 میلیونو ډیر افغانان په ایران کې اوسي چې قانوني اسناد نه لري.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري. د کډوال نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستانه نږدې 1,34,000 کسان افغانستان ته ستنه شوي دي، چې دا په میاشتني ډول د ستنېدو تر ټولو لوړ شمېر دی. د IOM د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمېر د 2013 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 1,33,000 کسان وو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او ایران کې ډیری افغان کډوال وایي چې لا هم د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي، او هغوی چې افغانستان ته ستانه شوي وایي چې له سخت اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. نور حال د عبدی سپوږمۍ په راپور کې.
و لباس گرد تن مولا بودن دفتر از خانه بر اومده فرار کرده با مدد 4 ساعت ما بدن دشت و پارک و اینا بر اومده فرار کرده بودیم.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان کډواله صدیق قوا نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو له ویرې ساتونه له کوره لرې په کوڅو او پارکونو کې تیروي.
څو ورځې مخکې زموږ د پلازا شاوخوا ته پولیس راغلي وو. موږ ته اور راکړل شو چې زموږ ځینې ګاونډیانې وړي ګرمې جامې مو وانخیستې، له ویرې زر ووتو او 4 ساعته مو په پارک کې تیر کړل. تر اوسه زکام یو. د افغانانو وضعیت په پاکستان کې ډېر خراب دی.
دا وضعیت داسې مهال دی چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر ټولو لوړ دی. IOM زیاتوي چې په دې میاشت کې له پاکستانه نږدې 1,34,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د IOM د معلوماتو لمخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنیدنې شمیر د 2024 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 133,000 کسان و. IOM زیاتوي چې د دغو ستنیدنو لاملونه داوطلبانه ستنیدل، د کورنۍ اړوند لاملونه او له بهر څخه د لنډې مودې له سفر وروسته بیرته ستنیدل دي. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د 2025 کال په جنوري کې 1,813 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې له ترکیې څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا د پاکستان سما ټلویزیون د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې له اسلام آباد څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د راپور له مخې تازه 111 افغان کډوال د تورخم له پولې شړل شوي دي. دا پرمختګ د پاکستان له لوري د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د دوامداره اقداماتو یوه برخه ده چې تر اوسه یې له امله سلګونه زره افغانان اړ شوي چې پاکستان پرېږدي. د بشري حقونو سازمانونو دا جبري ایستل غندلي او خبرداری یې ورکړی چې ستانه شوي کډوال به له جدي امنیتي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د وګړو ژوند په ایران کې ډیر سخت شوی. کډوال یې دې ته اړ کړي چې ټول ووځي. زموږ ډیر خپلوان او شناخته چې اسناد یې هم لرل ټول یې له پولې تیر کړل. د افغانستان پاسپورټ د ایران په ځینو برخو کې نه منل کیږي چې وی ګوري چیرې کوي. داسې بدبختۍ په ایران کې ډېرې دي.
قیام بل افغان کډوال دی چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. نوموړی وایي په افغانستان کې هم له سختو حالاتو سره مخ دی.
دوه میاشتې کېږي چې زه افغانستان ته راغلی یم. دلته مو له عزت خراب ده او پاکستان کې هم نیولو کار روزګار ته نه پرېښستلو. اوس دلته ملا داسې ګډوډ ده، بیخي نه کار ماری چې د رقم نه لګېږي.
د امنیتي ستونزو له وجې کتلی پاکستان ته، هلته هم وضعیت خراب و نیولو. اوس دلته راغلو، دلته هم بېروزګاري ده، کار نشته، ده یخ ده، زمی ده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د غویي په 15مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR، د کډوالو نړیوال سازمان IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. دغه شان د ګډې کډوالۍ مرکز MMC سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15 خپور شوی، ویلي چې افغان کډوال په ایران، ترکیه، تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا هم ورسره تاوتریخوالی کیږي. د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ګڼ افغانان د بیکارۍ، نامنۍ او د نجونو د زده کړو د محدودیتونو له امله اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته کډوال شي. خو اوس په دغو هیوادونو کې له جدي ستونزو نیولو، اخراج او ناوړه چلند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند لپاره د شوې موافقې په ترڅ کې حماس نن شنبې څو نور یرغل آزاد کړي او اسرائیل به هم په بدل کې په لسګونه بندیان خوشې کړي. حماس پرون د غو یرغملو نمونه اعلان کړ چې ټاکل شوی نن یې په غزه کې خوشې کوي. نور حال پر راپور کې
حماس د جمعې په ورځ د هغو دریو یرغملو نمونه اعلان کړل چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ یې خوشې کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه اقدام د دې څرګندونه کوي چې د غزې لپاره د امریکا او اسرائیل د پلانونو سره سره چې په دې وروستیو کې مطرح کړي په غزه کې کاواک او اوربند په خپل حال دی. د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونه چې له غزې څخه د ټول فلسطینیان د سیمې نورو هیوادونو ته ولېږدول شي او امریکا غواړي د غزې چارې په لاس کې واخلي چې وروسته اسرائیلي چارواکو هم هغه بدرګه کړي، پر فلسطینیانو سربیره د اسلامي او نورې نړۍ له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. خو د دغو لانجمنو څرګندونو سره سره په سیمه کې د نافذ شوي اوربند ساتلو لپاره هم هڅې روانې دي. یوه اسرائیلي چارواکي چې په دې اړه تر رسمي اعلان مخکې د خبرو کولو صلاحیت نه درلود او نوم یې پټ ساتل شوی، تایید کړی چې حماس د درې خوشې کېدونکو یرغملو نمونه ورسپارلي چې ټول نارینه او د 40 او 55 کلونو ترمنځ دي.
دا به د حماس او اسرائیل ترمنځ د یرغملو او بندیانو د خوشي کولو پنځم پړاو وي چې په غزه کې د جنوري د میاشتې په 19مه د نافذ شوي اور بند موافقې له مخې ترسره کیږي. اسرائیل به د حماس له لوري د درې یرغملو د ازادېدو په بدل کې نن شنبې له خپلو زندانونو 103 فلسطیني بندیان خوشي کړي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د فلسطیني بندیانو یوې مدافع ټولنې ویلي چې د اسرائیل لخوا په خوشي کېدونکو فلسطیني بندیانو کې 13 هغه بندیان هم شامل دي چې په عمري بند محکوم شوي. 45 د اوږده قید بندیان ښودل شوي او 111 تنه د غزې هغه اوسېدونکي دي چې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 10مې له برید وروسته د اسرائیل د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر هم تایید کړی چې د هیواد پوځ او د استخباراتو ادارې د یرغملو نوملړ ترلاسه کړی او کورنیو ته هم خبر ورکړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د یرغملو او د بندیانو د تبادلې د تیرو 4 پړاوونو په ترڅ کې حماس 14 اسرائیلي او 15 تایلندي یرغمل خوشې کړي او اسرائیل هم شاوخوا 503 فلسطیني بندیان آزاد کړي دي. په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره د شوې موافقې له مخې چې په دریو پړاوونو کې عملي کیږي غزې ته د بشري مرستو لیږد هم شامل دی. د اسرائیل هغې پوځي ادارې چې غزې ته د مرستو رسولو د چارو د همغږۍ مسؤوله ده د جمعې په ورځ وویل چې په تېره اونۍ کې پر بشري مرستو بار 4200 لارۍ غزې ته ننوتي او له کله چې اوربند نافذ شوی په څه باندې 12000 لاریو کې بشري مرستې غزې ته رسول شوي دي. د فرانس پرس آژانس په وینا دا هغه شمیر دی چې د اوربند په اړه د شوې موافقې له شرط سره سمون لري. په دې موافقه کې ویل شوي وو چې باید هره ورځ پر بشري مرستو بار لږ تر لږه 600 لاریو ته اجازه ورکړل شي چې د غزې اوسېدونکو ته چې سخت مرستو ته اړ دي مرستې ورسوي.
له خبرونو ور آخوا
د هلمند ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست د غنمو او اوربشو د اصلاح شوي تخمونو پر څېړنې کار کوي. چارواکي وایي چې د دې څېړنې په پایله کې په پاس ګران د حاصلاتو څخه برخمن شي چې دا به د هغوی عاید لوړ کړي. نور حال په دې راپور کې.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غنمو او اوربشو او د اصلاح شوو تخمونو پر څېړنې کار روان کړی دی. دی وای هدف یې دادی څو په راتلونکي کلونو کې بزګران له خپل ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د غنمو او اوربشو د مورنیو او هستوي تخمونو د څېړنې په پایله کې به د راتلونکي کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له ښه حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به یې لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او اوربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څېړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8200 متره مربع ځمکې کې کرلې دي چې د تخم تولید د لستنې ورچانې دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به ان شاء الله ډیر ژر چې وخت یې پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګرو ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د غنمو یادې څېړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ښار اړوند د بولان په تحقیقاتي فارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه فارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګاه ده، چیرې چې د غنمو او اوربشو پر تخمونو د څېړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان فارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څېړنو په اړه یې وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې دغه څخه د کال لپاره حستوي تخمونه تولیدو او ورسره د 14 ټنو د مورنی تخمونو پلان لرو چې په باندې هم کار کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څېړنې هرکلی کوي. دی وایي چې د اصلاح شوو تخمونو استفاده د دوی لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډېرې اندازه کې لږ ژوبام غواړي دغونه کود هم نه ورکوو لکه هغه خلک یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
بېخي ښه دی، بېخي ښه کار دی چې دا ریښه کې هغه نور خو بیا دننه کې نور خو نور خو او په خو خو شي شي نه کول او زه ته خونه شي.
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست للارې پر غنمو او اوربوچو د اصلاح سوو تخمونو څېړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یوه مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
د طالبان حکومت تایید کړی چې د دوی د ادارو اسناد حق شوي دي، خو وایي چې ډیری دغه اسناد په تیرو کلونو پورې اړه لري. د طالبان د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پنجشنبې په ورځ نوښت ویل چې لومړني معلومات ښیي چې دا اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرونو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر نه لرل په ویشلې توګه افشا شوي وي. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ځینو معلوماتي بانکونو د حق کېدو او د بیلابیلو ادارو د زرګونو اسنادو د افشا کېدو سره هم مهاله ځینې خلک او د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي چې دا معلومات ټکان ورکوونکي او د بشري حقونو پراخې سرغړونې ښیي. تازه یوې نامعلومې هکرې ډلې په یو بېساري اقدام کې د طالبانو د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستي او د یوویشت وزارتونو او خپلواکو ریاستونو اسناد یې د طالب لیکس په نوم یو ویبسایټ کې خپاره کړي دي. د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، د اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، قانونو او د امر بالمعروف وزارت او په ورته وخت کې ستره محکمه او د زندانونو اداره د هغو بنسټونو له ډلې دي چې اسناد یې افشا شوي دي. افشا شوي اسنادو کې رسمي احکام، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد شامل دي. د سلګونو ښځو په ګډون د زرګونو کسانو نیول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو ځورونه، د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو او اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بیلابیلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخې سرغړونې د افشا شویو اسنادو مهمې برخې دي. د دغو سندونو له خپرېدو سره هم مهاله یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول هغه ښځې چې د طالبانو له زندانونو ترخې تجربې لري ادعا کوي چې په دغو زندانونو کې ښځې سختې شکنجه کیږي. جولیا پارسی او رقیه سائی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډیری دا موارد پټ پاتې شوي او قربانیانو د طالبانو او د ټولنې د قضاوت له ویرې چوپتیا غوره کړې، خو زموږ تجربه دا ده چې د طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول مسؤلیت نشته. د جبري طرفونو د ترلاسه کولو لپاره له سختو فزیکي شکنجو کار اخیستل کیږي او واقعا د دوی زندانونه ډارونکي دي.
ای خودش نمایانگری است که طالب
دخی چې طالبان د افغانستان د ښځو د سیستماتیک حذف په لټه کې دي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او نور اړوند سازمانونه دي دې مسلې ته جدي پام وکړي او د هغو ټولو ښځو هویت معلوم کړي چې په زندانونو کې دي.
د بشري حقونو فعالان له ډلې فضیل صابری وایي چې له افشا شویو اسنادو معلومیږي چې د بشري حقونو وضعیت څومره په افغانستان کې کړکېچن دی.
د داسې اسنادو خپرېدل او د زندانیانو په ځانګړي توګه د ښځو د وضعیت افشا کېدل د افغانستان کړکېچن وضعیت او د بشري حقونو سرغړونې ښایي. د طالبانو حکومت زندانیان په نامناسبو او غیر انساني شرایطو کې ساتي او ډېری آن د سیاسي یا ټولنیزو دلیلونو له مخې نیول شوي دي. زه د بشري حقونو د مدافع په توګه د دې کسانو د حقونو په اړه جدي اندېښنه لرم.
د
طالبانو حکومت تاییدوي چې د دوی د ادارو اسناد حق شوي، خو وایي چې ډیری یې په تیرو کلونو پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې لومړني معلومات ښیي چې دا اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرونو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر یې نه لرل افشا شوي وي. دغه وزارت همداشان ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت مرکزي معلوماتي بانک نه دی حق شوی او وایي چې دا اسناد د عامه ذهنیت د ګډوډولو په موخه خپاره شوي دي. تر اوسه د هکرانو هویت او د طالب لیکس ویبسایټ جزئیات معلوم نه دي او په ورته وخت کې هیڅ ډلې د دې سایبري برید مسؤلیت لا نه دی منلی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ
او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ساعت 5:30 است. صدای ما را از